یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراوه ورسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او په اروپا کې د کورونا وایروس له کبله د مړ شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکا نوې. د خلیزات پټکو د ډول تحریکونکو خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوه لټړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراوود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبر د یادې ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نو موري زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمیر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل، خو د یادو پوسټو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري، یو څلور کسه زخمیان لري. سکوت سوي نه دي، خو پوسټي ویجاړي سوي دي. نور په پوسټو کې د دغه ځای پاتې نه دي چې هغه سرتیري دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوښت خو دقیق شمیره معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی دی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ او جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغه عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاسوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال شوی دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسول دي. پرون د جلریز په کوټه اشرو کمپ سیمه کې د ملي اردو یو مسؤول ایوی ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې و وویل لتلور ورځو رئیس طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل هم اوښتې ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایروس له کبله د مړ شوی شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایروس د لوی پیښو د 40 سلنې ډیروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر 11 باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نو موري د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړي ده، چیرې چې نو موري له اګس میاشتې راهیسې د مسموم دولا کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بستر دوه ورسته د سپتمبر په 22 له روغتونه رخصت سو، ویلې د هر ورځې په تیرې دوه د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حمله پر هلمند او پر غور کې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نور موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بودم و طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روز میگست نیه ما که نمی جا غلط دیم یالی که آمدیم پس هم رفته نمیتون.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د دې هیواد په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه،
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړي توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړي توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. مونږ حیات قطر کې دي، مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حمله پر هلمند او پر غور کې زمونږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقی وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي، او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق پلي کېدو ته زمینه برابره سي. همدارنګ په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چاودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لاره باید د خبرو له لارې ترسره سي نه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلا رد کړي چې په ملکیانو ته مرګزو بلا ووړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا هم زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حمله وسی. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې دا محل په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېم او څلورم ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکال صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګ زوب لاړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځای کړي دي. بلې تکال صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وچې له کابله په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقی د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونه ته خرغ لاس فکر کوي، طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپل حمله بندي کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوي د دوی ترمنځ اعتماد لمنځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ورو ته وړاندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کومو ګورونو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی، د طالبان او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل منیتورونه لګی چې دې ته سرغړونه کړی دي. او دا څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ د په ځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي، ولی متاسفانه هغه څه نه شو. جنگونه زور اخیسته دي، نو دا انتخابونه په یو بل منی کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
سالسه دوره خو پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې ورستیو کې ورستل دي چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنځ هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګورې دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی، خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو کمنس کې چې کومه موافقه شوې ده هغه ته یو بل ته ځبن پاتې شوې دي. که تاسو وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بارني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغه وخت کې متویدو چې د دې موعدم دا و چې په لوی خارونو باندې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی خار ده چې په هغه حمله وکړي، نو امریکایان مجبور شول چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بند کړي، طالبان وګنه نیسي، ولی
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې امنو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بدباري نشته، صرف تصور به زموږ دا وي. خو هغه اور داده چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کیږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصن چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او تستر کې فلار ولې متاسفانه څنګه چې لازم ده هغه د اول ورځې نه غو اقدام په خشان سره ونه شو. نو دلته دواړو طرفونو په خپل خبرو ټینګ ولال دی، او کله چې دواړو طرفونو په خپل خبرو ټینګ ودرېږي، نو دلته منګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړې دی او نه لارې تراتلی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګوري، پدې سیمه مرجی وی چې د دوه خبره ووري به خو ته خوې بده ته بدوي. زه د اول ورځ نه د دې په خبرو منشک لرم چې دغه خبره چې دواړه طرفونه په میز ناسي د نن دی نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه. بله،
خبره دا ده چې دی موضوع سرچپه شروع کړل. دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله، یو روسي پښتنه سالي صاحب چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان پر اختیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما څونو نظر او زما خپل تحلیل دا ده چې سولې تجمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې تجمن وي نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه موږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست یو یو وایي ته به دا وکړې او بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجي ساپي چمتو کړي دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انترو 15 سلويخت سلنه حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10 سلنه، په کندهار کې 10 او په فاریاب کې 15 سلنه د انترو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي ویل په هرات کې د انترو 300 هکټاره باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انتر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زندجان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رسمی د فاریاب د انزرو حاصلاتو ته په اشاره ویل چې 15.8 هکتار کې باغونه موجود دي چې نږدې 380 میټریک ټنه انزر پکې تولید شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انزر لاسته راغلي دي. تیر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انزر تولید شوی وو. په کور دننه د یو کیلو انزرو بیا سلو افغانیو اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اتو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانستل شوه، خو نوموړي ویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او هلته درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس لخبرې دوه وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګری زړه کړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.6 افغانۍ.
سموګ غاګله ازادي رادیو ورې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د نوومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لنږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ډونالد ټرمپ او دیموکرات جو بایدن خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندي کړي دي. دوړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیر کړ چې څلور کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رای ورکړې وي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري پراپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ټرمپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ټرمپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچوه. نیوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډیرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایې ورکوي او علت یې هم د کورونا خپره شوي و. بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایرس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
لپی یو ستودیو دی آزادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. در روان میلادی کال په تیرو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله 209,000 کسان له خپلو مینو بیځایه شوي دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بیځای شوی شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنویو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه د ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بیځای شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همراه اتلس کاله عمر لري او په بلخ کې د نامنې لامله یوه لزرګونو بې ځایه شوې ده. هغې په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتره فاصله کې د همدرد کمپ یوې کېږدۍ ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنګیالیو یې پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لاره په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلی دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې د دغه ولایت له اتو نامنو ولسوالیو یوه ده چې پر ډیرای برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپل امیندوار مور او دوه خويندو سره له جګړې تښتیدلې ترڅو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نشي.
لکه په دغه بوت کې سرپرست به دوم شهید
سرپرست مې یو پلار و هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې وخزه یې تر سره کړی.
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وای دی وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینه وروبخي.
مې خوایم سول کنه دیگه نه مې خوایم کې څو دختری او بچي یتیم شه، نه مې خوایم مسلمان ده.
غواړم چې سوله وکړي، نه غواړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا نجلۍ پلار له لاسه ورکړي او زموږ په شان تر کې کده یو لاندې ژوند وکړي. بس دا نه غواړم په هیڅ کور کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي بي وشي بي او اولادونه یتیمان دي. همدومره بس دا.
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ څخه باندې یو میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو له هم دواړه لوري پر دې نه دی بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یو کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړې او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وجې راغلي دي. دوی له زارې، کشنده او شولګرې ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشنده ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپله 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګیږي.
جنګ بودم او طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتون چه قسمه است؟
چه قسمه است؟ اونو ببینین. یعنی خایم شب و روز میگست. نه ما که اینم اینجا غلط دیم یالی که آمدیم بیا قسم رفته نمیتون.
د بلخ د کډوالو ادارې ویلی چې په مجموعي ډول اته سره کورنۍ د دغه ولایت مرکز ته د جګړې لامل لا نام نو ولسوالۍ او گاونډي ولایتونو څخه را بي ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د راپور په اساس چې د 2000 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې نږدې 209,000 کسان د روانې نامنۍ له امله بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. ناجي ساپي د نن ورسپانې کتلی او پلنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
هشت صبح رسپانی د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلی چې پروانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات او وختي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت خي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسیدلې او طالبانو د دوه ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمیدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمیتا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې په خو داسې هلی راټو کې د لوي چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي. خو سر مقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغه سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه توند شوې ده. مسیر ورسپانې د غور په مرکز کې ورستۍ چاودنې ته په پام لیکلي که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو خارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډیره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي. خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لورې پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورسپانې هم وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمیدو غوښتنې شوې او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوحې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلې او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوحې د موافقې له ژمنو سره سم به پر خارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بی سیم په 1813 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي ځکه چې هلته شدید جنگ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضای کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي طالبان سوله نه غواړي د پردیو په واسطه جنګ ته دوام ورکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز باس لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه لږ کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حمله به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراو ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. د خبر د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نو موري زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمیر امنیتي پوسټو بریدونه کړي خو د دې د یادو پوسټو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځنګړو ځواکونو د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابنسوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغه عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوسټ له شاوخوا په شاسوي او هلته ټپیسوي سرتیرو روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 2500 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیس بحث اوریدو تر بولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو کور بنه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي چې تاسو کولای شئ افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیات به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برا سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنه ولرو لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي، آندا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلک خپل مینو بي ځای کیږي. دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالت راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب، راځو د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته، څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسې ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه آباد دي، یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنی لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغسې یو حالت ورسوله چې هغه د ولست چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو، هغه باور د ولست د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپله پورې د ننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 50% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسه خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولي دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلي دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخت چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او لال صاحب ته او نور استشاریدونکو ته. وایي زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي، لکه عراق واخلو، کندهار واخلو، او جلال آباد واخلو، کابل واخلو، مزار واخلو، مثلا د جنوبي واخلو، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل چې شدي، د دې عامل په باب باندې زه دونه وایم چې دلته یو زمینی عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنگونه دي روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنگونه جریان لري، او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دي د دغو جنگو هغه د خپل د خارجانو سبول مثلا چې جاره او توڅه چې د باندې خارجي ملري مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړل چې په لاس ورځي کې به موږ بین افغاني مذاکرات تر شیرو بنجان مخلاصي او هغه په شپږ میاشت کې را لزه کې چې د بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شو چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځي. په تزای لدی چې اعتماد سازي په بنجان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزه کې چې د پدغه شپږ میاشت کې ډیر خلک په پاکستان کې تلپس ولو مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بی اعتمادی را ولی. او دوهمه خبر دا و چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه درېدل که اوس چې اوس په دې بعض شیانو باندې اختلاف دی په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بنا شي مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل. ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکرات کې دې سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېر لوګټه ده چې دې به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی و چې د شول امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځږي مزما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خوځښت خپل وامه چې رښتیا هم دا تچيري خارجان او طالبان د تخپل خبره باندې د ثور د فرغ غیر ونه کې او په دې سره کښین نه چې دا جنگ اول وسو دا ناقص چا وکي طالب وکي حکومت وکي چا د طالب وکي امریکایان وکي نو دا کجو باندې خپل یو بحث مباحثه دغه شکل باندې ونه کې چې ملت دا ښکارانه کې د پې په کومه چې د حالات په داسې رقم باندې خوندور نشي. بل خبره دا ګورې کومه چې دغه کلی د جنگ چلی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس بل خیر واقع لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان او افغانان نه سره جوړیږي په مابین کې مشکوله چې د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادې چې موږ نو دوی نو نشي جوړېدای په دې کې د استعداد نشته نو موږ د دې په مابین کې
بله اواسب
که تاسو راته وایي چې ملت ورکول شي ملت په دې کې ورکول شي ملت په دې کې از دغه سي ملت کولای شي چې دا تضمین وکړي ملت کولای شي چې دا جنگ باندې کې ملت کولای شي چې ملامت په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامت چا سره
خو طالبانو تر دې مخکې څوزلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدل د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ او د دوی مسله حل سو او خو واز د افغانانو موضوع ده. ولی تر اوس پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي، په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده دا فضا ایجاد سی، مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیان ته هم پکې مرګزو بلاوړي په ورځني ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیانو د وزلو شاهدان یا پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسي او یا هم هیڅ ونه وسي؟
و ما دې ته اشاره وکړه او بیا هم وایم یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبل چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر څه په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه رالي، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او زرای آقا په کار واچول او عملیات کار جنوانه ختی د دې نقل د دې طرف اوس مثلا مسولیت اعدانه کی لکه د بنجان په خلاصون کې آقا اقبت مستشول د لچ شپږ مې ضرورت بنجان دې خلاص تر دې په حکومت باندې زور راوستي چې د بنجان به ښه چې په غلا سره دې کې زور راوستلی وای په شول ورځې کې راوستلی وای نن به بین الله قانون مذاکرات بیا د دې طرف دې لوي چې یو څه کاندې په شغله بیا په بین الله قانون مذاکرات کې یو شروع کړ دې په دغه خپل توافق نامې شاته درېدلې وای دا زه ویل وای دا مار په دغه څنګه چې دا معلومه خبر ده بنجان د توافق نامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافق نامه دا اوس چې په قطر کې خبري شروع شوه د توافق نامې په اساس باندې شروع شوه نو دا بیا ویل دا وای چې توافق نامه باندې شي نه بنا کې خپل خارجيان د خپل توافق نامې شاته درېدلې وای دا کار دی نو چې دوه هم د نقص خبره ده چې طالب په دې باندې د نقص تاوان دې په طالب باندې نو قصکان تاوان کوي دا دې سره ثابت کې فرق شي دي ملت دې خبره ستاره او باسي چې نو قص نو قص اصلي چا کړی دي نو بیا هغه باندې د دنیا خلکو ملامت هم ویلې د ملت خلکو
من نه هغه صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې هغه صاحب وایي وایي نړیوال ټولنې یا ځنګړی توګه امریکا خپل مسولیت نه یاد کړای آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته شي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظر پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولاله نور نه مونږ ته د منلو وړ دي نه ولست د منلو وړ دي مونږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په مونږ ته پلشوې دي په هر د خانه خو مونږ په هر بهرنین په پریږدو دی افغان په هیڅ باندې مسولیت په قبول کې چې ما څه کړی دي آیا چې یو بهرنی ماته وایي چې ته پاس تلس منزله سر ته وخې جو ځان لاندې وغورځو نو زه به راغورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک را کوي بهرنی خو بمونه را کوي بهرنی خو اسلحه را کوي په بهرنیان خو جازونه را کوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلې دي تاسو دې ته منطق نه باید من کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هر ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهدي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسائل کې د انقلاب د سر نه په د ژوندۍ تاریخ موږ شاهدان یو د پنن سیوان سوله وګوره د پون په پریکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغه سي نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کیږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کیږي تیر سوله تسلسل دی اغل تک سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د اغا صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده پاغې کې نه وي هیڅ یو ستاسو سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هیڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي کدي زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکول د خلکانو د پرچمانو هغه ظالمانه حکومتونه به تر نن ورځې پورې قائم او دائم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د دیموکراسي د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو د جمع د نور ائتلافیان دلته راغلي د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دې ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرگز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې دی هر یو دا درسته ده چې رابشي د څه وخت لپاره دی یو کال دوه کال پنځه کال لپاره خو پایدار او تلپاتې نشي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتی وي د ولس په وګو باندې پرتی وي نړیوال خو دغه ټول بار راوخستل د دوی په وګو باندې بار کړ د دوی په غاړه کې ورواچول دي یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د میس مخ دوه خواو ته ناشت نن د دې پورې د متعلق د شه د افغانستان پر اترن کې تاریخ کې دراتون کې نسلونو د پاره دوی خپل نمونه په تور پر خو باندې لیکي او په زرینو کر خو باندې لیکي وس افغانستان سرنوشت دغه 20 کسانو په لاس کې مونږ به وګورو کډغه چنی دوی وهی مونږه تا
تاسو ګورئ چې يهودان او عربانو سره جوړي وکړي جهال دا دی چې هغه څه په دې پوهیږي چې قران وایي چې يهود تاسو هیڅ کله توس کېدل نشي خو عربانو سره په چونو چونانه جوړي وکړي خو افغان دی افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنی و هیڅ جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم سلويخ په صد جګړه کوم شي ونه د سلويخ په صد سلويخ په صد جګړه پورته تللی دا چلويخ په صد جګړه پورته تللی دی ملکیانو تلپات پورته تللی دی په کور کې دی بيزاشي او خلکو شمیري ورستر بلې پورته کیږي دی فقر کچا دی لوګي کچا دا تر اوچ پورې رسیدلې ده منتر نور څوک په داهې د ایتونه نه راکوي هر څوک چې دغه مخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي دلته ځنې کړی داسې شته دی ځنې د مدینه منافقان څه چې هم د حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته
بله لال صاحب راځو دې ته تر څو چې دغه سه بړي کبیر ترخ کیږي متاسفانه چې اړیکې پرې سو رب پښتنه مو کوم نه تاسو له نظر دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی ولې جګړې شدت پیدا کړي تاسو هدف په څه کې ګورئ
ګور دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي ک طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خدا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه ډېر درویش نړیوالې ترهګري ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختی دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري په ځانګړې توګه باندې د موږ دوا همسایه هیوادونه هغه هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې اوسېږي په باتر منځ شي افغانستان کې یو مرکزی قوي حکومت ولري ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکی شکل باندې دي هغه په فکری شکل باندې دي هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپل او د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په کتار کې ودرې هغه ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده او په خټه لمدو خټو ته ویلې لکه په دارو دي نو هغه لګیا دي د خپل هغه شوم مخ چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغه پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې د غزمنګ همسایه هیواد نه غوخنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د خپل لمن کې ورته افغانان پریوزي دلته ډیر مسائل دي چې جګړې او دغه خبرو د ناکامیدو کوششونه روان دي خو من ته پکار دي افغانانو ته پکار دي دغه څلوېخ کلن پنځه څلوېخ کلن تاریخ د لوړو جوړو ترخو خوګونه باید منګه ډیر څه زده کړی وي دغه تیر سولې چې په افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وي چې هغه کې مثبت څه و منفي څه و مثبت نه کار اخستې وي او منفي ایسته غورځولې وي تاسو ګور په دې حياتونو کې داسې خلک شته چې هغه اصلا سولې نه غواړي هغه ځکه د هغه ګټي چې دي شخصي ګټي چې دي هغه په جنگ کې خوندې دي دغه 120 کسان چې ناشتي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکری لحاظ باندې دي د الټه د سولې خبرې کوي د الټه باید د ولسمندګي وشي په حقیقت حقیقي مانو کې وشي منګه اصلا نور د جګړې لپاره کوم جواز نه لرو منګه باید پرته لقید او شرطه کواکې د سولې خبرې غواړو د سولې لپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري غژمنم چې د ولسو د نړیوالو سره کړي دي په هغه باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ دز و نشي او پرته له خیر او شرط نه اور بند رامنځته شي
مننه لال صاحب اغا صاحب کتا سرعت او مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغه د همدې لپاره وایي چې په افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایي چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای شي
زه یو بل خبر ته اشاره کوم دلته دوه مداخلي دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسیدلې چې اوساله نه لرو چې خبره په یمنی وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویل چې هغه د خبره زندوي هغه د دې لپاره علت مو هغه داسې لن محاله زندي د دې لپاره چې سبا دی په بین الافغاني مذاکرات کې خپلې سواق لیو او د ثالث په خیر کې دا خو ډیره غټه خبره نه ده د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعہ ده خو البته دا جوړېدل به ناقص وي دوهم خبره دا چې ځینې ملکونه د شتا چې هغه د تپدی ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفادات دي چې امریکایان دلته مات کی د جنگ دلاري د امریکایان د دې پښتي چې وي او د دې لاري نه دي پښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیر زوږي، نو هغه خپل یا انتقام جوړ دی د انتقام اخلي د امریکایان سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول یو خاص چې پر افغانستان کې وو پر دې دابل دغه دی دابل چې موږ خپل نظر دی لکه تا چې پښتنه وکړه، زه خپل دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په جبه باندې ویشل کیږي یا په سیمه ویشل کیږي یا د سلویس کاسه په کښینه هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپل وایم چې په دې ملک کې ډیر خلکو لاسونه د ورکړي دی پښې ورکړي دی او چې مرستوی دي شي دانسوی دي د روسانو د وخت چې راوخه ته دا اوس په دې عمل کې دی هغه په ډیر مشکلات باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت ده، ملت چې دی هغه ضمانت کولای شي د دوه بلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې موږ څه وینو جنگ دی، هغه جنگ په ملت باندې آرامي دی، ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یوه ملک کې جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت، او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانی کړي چې راځي په دې معیار باندې بسروزو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کیږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دا غرنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د پانام اصطلاح ده، په آیات کې راغلي دي په اصلي خو بینهما اربینو هما چې وان تاسو صلح وکي امر سوي دي دریم ګری ته سوي دي تاسو له سره وکي په مابل کې د دوه ډلو ترمنځ. نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخه په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم ګری ته درسته. نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو 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 بیتہ جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي، ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد را وستلای شي، هم اتکا کولای شي.
مننه. او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت وانډ ورکړل سوی
دلته مخمد اول چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په د شانو تقسیم کې کملات راسي، دا غنیمت به د منځ ولادت د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولادت کې، خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي. او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلې، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم، هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډیرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې تشویني د باندې څه حالت جوړ دی، دننه څه حالت جوړ دی په دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته، باور نشته، او اول حکومت د ملت دغه نو سی نو د دې په دې بیرې کې د ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا بدبل شي رغو کی، نو خدای زما حکومت یې طلاق دی. نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر واسه پرې تخپل وکړي.
مننه
غصب دغه ورکی واک اما دې چې ملت شرکت نه، زه فکر نه کوم چې دا صلح جره.
مننه لال صاحب ګلاندو کی راتو وای زکه د خبرونه وخت کم دی، ک چیرې دا جنگ پایتونه رسیدي تو تریخوالې پایتونه رسیدي څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار و نه خلی دی، او بل د منل نه کار و نه خلی دی، خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی، او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کول چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز چې تصویر د افغان ولستون نړیوالو ته وخدل شو، طالبان دغه حالت نم تر کړی چې
بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د تغې نننی فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کول سونه د هغه سیب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه غږونه کې او ملامت ته ملامت ونه وي، سلامت ته سلامت ونه وي. همدغه سی به اره ورځ بری، همدغه سی به اره ورځ کور کېږي، همدغه سی به د هر ناخوان سره دوی
نه ډېر زیاته مننه هغه سیب له تاسو نه او لال سیب داسې تر اوسه را سره خبرونه کوي او بس مو وکاو قدمونه اوریدونکو. په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکاو چې بلاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوې دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بلاخره په افغانستان کې سوله وسي. ښه ورځ.